راتلونکی انتخاب کړي. نو زه فکر کوم که خلک غواړي چې په دې اړه پوه سي، نو دوی دې فکر وکړي چې دا پاڅون د څه لپاره دی.
دلته یوه بله اندېښنه هم د ځینو کاندیدانو او خلکو ترمنځ موجوده ده. دوی وایي چې ممکن نړیوال ځواکونه د انتخاباتو په پروسه کې مداخله وکړي او د انتخاباتو نتایج د یو کاندید په ګټه واړوي. په دې اړه ستاسو تبصره څه ده؟
ډېر ښه. زه پوهېږم چې ممکن له ځینې کسانو سره دا اندېښنه وي، خو زه غواړم ووایم چې دا په بشپړه توګه ناسمه ده. په حقیقت کې دا د هغو خلکو کار دی چې یا خو بې خبره دي او یا هم هڅه کوي خلک په غلطه لاره بوزي. ایتلافي ځواکونه د دې لپاره دلته دي چې له افغان دولت سره مرسته وکړي چې د انتخاباتو په څیر تیزونه پر مخ بوزي او په افغانانو کې دا وړتیا پیدا کړي چې خپل راتلونکی وټاکي. په حقیقت کې موږ نه غواړو د دوی د راتلونکي په ټاکلو کې ښکېل سو، او موږ به دوی ته دا موقع ورکړو.
مننه جنرال. اوس به په افغانستان کې د نوې ستراتیژي موضوع ته راشو. په افغانستان کې اکثره پوځي کتونکي په دې باور دی چې یو چریکي جنگ تر هغو نشي ګټلی کېدلی چې دو مسلو ته پام ونه شي. یو دا چې د دوی اقبالاتي لارې په بشپړه توګه بندې شي، او بل دا چې دوی له خلکو جلا کړی شي او خلک د هغوی پر ضد وهڅولی شي. نو آیا دا تکتیکونه به ستاسو په نوې ستراتیژۍ کې شامل وي او که څنګه؟
موږ په پام کې لرو. ډېر خوښ یم چې تاسو د پاڅون پر ضد د ستراتیژۍ په اړه معلومات لري. موږ به هڅه وکړو چې افغانستان ته له بهره د هر هغه څیز د راتګ مخنیوی وکړو چې دلته له پاڅون سره مرسته کوي. زما مقصد پیسې، وسلې، جنګیالي او هر هغه شی ده چې له دوی سره مرسته کوي. د حقیقت ماته زیات زړه راکړی چې په پاکستان کې زموږ متحدینو په خپل هیواد کې د روان پاڅون په وړاندې سخت اقدامات پیل کړي دي. نو زه فکر کوم چې په دواړو هیوادونو کې روانې هڅې د یو بل بشپړوونکي دي. بله برخه یې هم ډیره مهمه ده، ځکه یو شی چې چریکان او یا پاڅون کوونکي ورته اړتیا لري هغه خلکو ته لاسرسی دی. دوی اړتیا لري چې خلک کنټرول کړي او له هغوی څه ترلاسه کړي، او دوی اړتیا لري چې خلک اړ باسي څو د دوی مفکورې تعقیب کړي. زموږ اراده دا ده چې د خلکو په منځ کې له ننوتلو سره خلک له دوی نه وژغورو. هغه پالیسي چې موږ غواړو پلی کړو تنظیم، تصفیه، ساتنه او جوړونه نمیږي. وروسته له هغې چې موږ سیمې له وسلوالو پاکې کړې، موږ به دغه سیمې د افغان او امریکایي ځواکونو په وسیله وساتو. له دې وروسته به موږ پراختیایي پروژې پیل کړو، او دا به خلکو ته د ملکیت احساس ورکړي. که دوی داسې څه ولري چې دوی ورته اړتیا لري، لکه د عوایدو د ترلاسه کولو لپاره وړتیا، کرنه او صنعت، نو په دې صورت کې له حکومت نه د دوی ملاتړ زیاتېږي، ځکه دا د دوی لاره ده. او موږ به نور هغه څیزونه هم دوی ته برابر کړو چې حکومت یې برابروي، لکه د قانون حاکمیت او عادل حکومت.
مننه. ستاسو په نوې ستراتیژۍ کې افغان ځواکونو ته څومره رول په پام کې نیول شوی ده؟
دوی به هر هغه څه وکړي چې کولی سي. افغان ملي اردو په ښه حالت کې وده کوي، خو همره چټک نه چې موږ یې غواړو. ما چې د اورېدلو د سفر پر مهال په هر ځای کې له والیانو او یا هم د ایتلافي ځواکونو له قمندانانو سره خبرې وکړې، او هغوی ته مې وویل چې څه مرسته کولی سو. دوی وویل چې موږ ته د ملي اردو نور ځواکونه راکړي. نو په هر مورد کې د افغانستان ملي اردو د جنگ په ډګر کې په یوه ارزښتناک بنسټ بدل شوی دی. دوی به هر هغه څه کوي چې کولی سي، او موږ باید دې ته پام وکړو چې هغوی زیات تر فشار لاندې رانولو. او همدا ډول افغان ملي پولیس، خو د پولیسو د ودې لپاره باید موږ زیات څه وکړو، او د هغوی د روزنې لپاره نور روزنې کراولو، څو له هغوی سره کار وکړي او هغوی ښه سمبال کړو.
تاسو څه فکر کوئ چې په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت لپاره به څومره ځواکونو ته اړتیا وي؟
Right now we are authorized to grow the Afghan National Army.
د اوس لپاره موږ دا وکړه کړل سوې ده چې د افغانستان د ملي اردو د سرتیر شمیر یو لکو څلور دیرش زرو کسانو ته ورسوو، او موږ په دې برخه کې کار کوو. او زه فکر کوم چې د پولیسو لپاره شپږ نوي زره کسان منظور سوي دي. دا دواړه شمیرې لا هم کم دي. موږ سپارښتنه کوو چې دا شمیر تر کافي حد لوړ کړئ سي، خو تر اوسه پورې موږ نهایي شمیره نه ده ټاکلې. موږ پوهیږو چې افغانستان یو ستر هیواد دی، او دا د خپل خپلواکۍ د ساتلو لپاره د ملي اردو او پولیسو کافي شمیرې ته اړتیا لري.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ له مخې په سلګونو ملکي ماهرین افغانستان ته استول شوي دي. تاسو ویلی شئ چې د دوی ماموریت به څه وي؟
ځینې خلک دې ته د ملکیانو زیاتول وایي. دا هغه څه دي چې په ترڅ کې د پام وړ شمېر ماهر ملکیان چې ممکن د قانون د حاکمیت، کرنې، د سیمه ییز حکومتدارۍ په برخه کې ښه روزل سوي وي راستول کیږي. دوی به په کابل کې په ملي کچه، او بیا به په ولایتونو کې د ولایتونو په کچه په ګډه همکاري وکړي، او دوی به د ولسوالۍ په کچه هم لاړ سي. نو په یوه سیمه کې د دې پر ځای چې یوازې امنیتي ځواکونه ولرو چې امنیت ټینګ کړي، موږ به له ملکي برخو سره هم کار وکړو، او دا همکاري به د حکومت په هره کچه کې وي. زه فکر کوم هغه ستراتیژي چې یوازې په پوځي اړخ ولاړه وي اغېز اغیزناکه نسي ثابتېدلی.
که په افغانستان کې د امریکا او نړیوالې ټولنې تیر اووه کلن پوځي حضور ته وکتلی شي، نو افغانان له دوی څخه مایوسه شوي دي او وایي چې لا هم د دوی په هیواد کې امنیت نه دی راغلی. ستاسو تبصره په دې اړه څه ده؟
Well, to the Afghan people, it has been much more than 7 years.
افغانانو لتیرو وو کلونه نه، بلکې لتیرو ډیر شکلونه څخه د زیات مدې لپاره په جنگ کې دي. کپنړی کې څوک د دې مستحق وي چې په سولې کې ژوند وکړي، نو هغه افغانان دي. دوی د دې لپاره وجنګېدل چې په خپل هیواد کې سولې ټینګ کړي، او دوی د دې لپاره وجنګېدل چې د خپل هیواد خپلواکي وګټي. او زه د زړه له کومې داستایم، او اوس پس له وو کلونه زه فکر کوم چې په دې وو کلونه کې موږ ممکن کافي منابع نه درلودل څو سولې ټینګ کړو. د افغان امنیتي ځواکونو د ارتیا د زیاتوله په څیر ځینې کارونه چې له امنیت سره تړاو لري وخت ارتیا لري. موږ اوس د دې ورتیا لرو چې د روان پاتون ماهیت معلوم کړو چې په حقیقت کې دا په افغانانو حمله ده. موږ د دې ورتیا هم لرو چې بیلابیل مفکوري یو ځای کړو، او افغانانو ته د امنیت د ټینګولو ترڅنګ د حکومت پراختیایي اړخ ته هم واده ورکړو. دا په زړه پورې ده. زه له 2002 میلادي کال راپدې خو هر کال افغانستان ته راغلی یم، او د یو وخت لپاره پاتې سوی یم، او وضع می څارلې ده. زه په دې هم پوهیږم چې زیات شمیر ائتلافي ځواکونه غواړي چې دلته پاتې سي، ځکه موږ اوس په دې باور لرو چې له افغانانو سره په ګډه موږ کولی سو دغه کار وکړو. دا یوازې یو جنگ نه دی، دا اوس هغه څه دي چې زیات خلک یې ژوبل کړي او ټول غواړي هغه ودروي.
په افغانستان کې خلک دا هم وایي چې په تېرو اوو کلونو کې نړیوالې ټولنې زیات تمرکز په پوځي حل لاره کړی دی. تاسو د خپلې پوځي تجربې په پام کې ساتلو سره څه ویل غواړئ چې آیا د افغانستان ستونزې پوځي حل لاره لري؟
It has a military component.
نه، پوځي حل لار د افغانستان د ستونزو د حل یو برخه ده. خورشتنی حل یو داسې حکومت جوړول دي چې خلک خوندي کړی سي، هغوی ته داسې شرایط برابر کړي چې هغوی پکې ژوند او کار وکړي سي، د قانون ساتنه وکړي او خپل کاروبار ته وده ورکړي. دا رښتینی حل دی. هغه څه چې موږ په نږدې راتلونکي کې ورته اړتیا لرو، هغه یو پوځي ځواک دی چې امنیت برابر کړي.
پته برخه کې ستاسو رول څه وی؟
My role is to partner with all of these.
زما رول دا دی چې زه له دې ټولو ملکي برخو سره په ګډه کار وکړم تر څو امنیت ټینګ کړو. او زما بل رول به دا وي چې خپل ځواکونه ته دا ورزده کړم چې څنګه کولای شي هم له افغانانو او هم له ملکيانو سره ښه همکاران ووسی.
په افغانستان کې د ناتو د ځواکونو له عمومي قومندان جنرال استنلی مکریستل سره د ازادي رادیو ځانګړي مرکه مو واورېده. او اوس هم ستاسو د ورکو شو عزیزانو د لټي پروګرام وارده.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ازادي رادیو ګرانو مینوالو